مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسره لمومن سلامونه مني هله لرم چې روغ جوړ به ستې وخت د ورځې 3 بجې شوي اردوونکو په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د 8 اگست د کوټې پیخه همدارز د عائشہ ګلالی لخوا ورسته څرګندونه د پاکستان او افغانستان چارواکو ترمنځ رابطه او په ورسته نیمای کې اونیزه خبرونه د بشال رادیووی مجله هم لرو خلمړي ورزونه ساجمل ته تاسو ست تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کی
السلام علیکم اول د خبرینو سلټکی د کوټې د 13 کال تم اگست بریډ یو کال پر کېدو په مناسبت سره په پاکستان کې کاربندیست اول مانسونډی کیږي افغان چرواکی بای وسلوال د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ سیمه کې خلک تګ را تکتا نه پرېږدي او د هند چرواکو ویلي هغه 15 مشکوکا وسلوال یې وشلي چې کشمیر ته د داخلېدو هڅه یې کوله د خبرونو تفصیل د 13 کال پاتم اگست کوټې سیول اسپیټال کې په یو ځانمرګي برید کې د وشل شو کسانو لومړی تلین په ویر او درناوي سره لمنسل کیږي په بلوچستان کې د وکیلانو کاربندیز ترڅنګ بیا د کوټې په ګډون په پښتون مشتو سیمو کې کاروباري مرکزونه او ځینې تعلیمي ادارې د احتجاج په توګه بند دي د بلوچستان صوبایي حکومت هم په سرکاري توګه د دغې ورځې لمنسلو اعلان کړی دی بلخوا د کوټې وکیلانو سره د یووالي خودلو لپاره د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی دی د وکیلانو د اتحادی مشر کمال خان د کاربندیز په اړه مشال ریډیو ته وویل
د درې ورځې د عدالتو نه پیښېدو په بابت او د سوګ اعلان مشکړی دی و اته او نه تاریخ ځکه اکله تمام پاکستان زغه وکیلان او ججز او نور تر کسان را روان دي شهیدانو د کورنیو سخم خلق راځي
د 13 کال پاتم اگست په وکیلانو تر سره شوی حمله کې تر اویا وزیات کسان وشل شي وو چې ډېرې وکیلان وو د پاکستان حکومت د 13 اگست برید کې د وشل شو وکیلانو کورنۍ او ته یو کروڑ روپې ورکړې وی او د کورنۍ غړو ته د سرکاري نوکریانو ورکولو شمنه کړې وا خو متاثره کورنۍ وای چې حکومت د نوکریانو شمنه نه ده پوره کړې پاکستانی چارواکی وای تیر شپه د پنجاب په لاهور ښار کې په یوې بمی چاودنه کې یو تن وشل شوی او سلویخت کسان زخمیان شوي دي د پنجاب حکومت بیان ملک محمد احمد خان پرون اویل چې بم د میوو په یوې لارې کې سپرزې شوی وو د چاودنې له کبله یوې نستی ودانۍ او څو گاډو ته هم زیان رسیدلی دی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال ترهګری د سیمې امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ بللې او ترهګرۍ ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ټلیفوني خبرې وکړې افغان ولسمشر په دې ټلیفوني خبرو کې شاهد خاقان عباسی ته په وزیر اعظم جوړېدو مبارکي ویلې او د واک د سوله ییز انتقال ستاینه کړې د پاکستان چارواکو د افغان چارواکو اغه تورونه رد کړی چې ګواکې د خیبر سلور عملیاتو پترس کې د پاکستان له خوري افغانستان ته وسلوال اړل کیږي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د کونړ ولایت د والی د رستیو کې په پاکستان د غتورونه لګولې وو خبر پاڼه زیاتوي چې پاکستان د ترګری خلاف جنگ په بریالیتوب پر مخ وړي د افغانستان د سرپل ولایتي شورا او سیمه ایز چارواکي وای د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کې وسلوال طالبان خلک تګ را تګ ته نه پرېږدي د سرپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد زاده نن مشال ریډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په میرزا اولنګ سیمه کې 150 کورنۍ یرغمل نیولې دي او باید مرستندوی ځواکونه سر دې سیمه ته واستول شي مجاهد زاده وای طالبانو د سیاد په میرزا اولنګ کې اویا تنه چې پکې ښځې او ماشومان هم شامل دي چلی دی خو طالبانو رسنو ته پلیګلی یو پیغام کې ویلیو چې د غلطې عام وګړي ندی وشلی الته په کابل کې د امریکا سفارتخانی چارواکو په سرپل ولایت کې د لسکونه عام وګړو محلي پولیسو وشنه غندلی ده د امریکا سفارتخانی پرون په یو اعلامیه کې ویل د بیګناه کلیوالو او دغه کسانو چې د عام وګړو ساتنه کوي اعدامولو یو ځل بیا دا ثابت کړه چې وسلوالې ډلې د شر ځواکونه دي په اعلامیه کې راغلی دي چې امریکا د افغانستان له حکومت او لس تر څنګ ده او د وسلوالو د دا ډول وحشیانه بریدونو غندنه کوي دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره په هند کې چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو لږ تر لږه هغه 500 مشکوکه وسلوال وژلي چې په پوله د اوړېدو کشمیر ته د داخلېدو هڅه یې کوله. د کشمیر په سرینګر ښار کې د هند دفاع چارواکو ویلي چې دا 500 واړه وسلوال یې د عملیاتو پر مهال وژلي دي. دغې وسلې هم د امنیتي ځواکونو لاسونو ته ورغلي او د هند ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. رسنو د هند پوځي چارواکو په حواله ویلي چې د روان کال له پیل راهیسې یې تر اوسه په نارامه پوله د اوړېدو دوشت هڅې ناکامه کړې او د کاروایانو پترس کې شاوخوا 3 وسلوال وشلی دي. هند پر پاکستان په تور پورې کوي چې دغه هیواد وسلوالو ته پټنځایونه ورکوي او د هند تر انتظام لاندې کشمیر ته د اوړېدو په دا هیواد کې د بریدونو ترسره کولو لپاره ورته مرستې ورکوي، خو اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي چې دا وسلوال د ازادۍ جنګیالي دي. ایران وایي د سنی سختدریسه ډلې اسلامي دولت سره تړاو لرونکي هغه 20 وسلوال یې نیولي چې په دا هیواد کې د بریدونو کولو پلان یې جوړولو. د ایران د استخباراتو وزارت پرون وویل چې دغه کسان په سیمه کې د یو بل هیواد سره د استخباراتي معلوماتو د تبادلې په صورت کې نیول شوي دي. دوی د دغه هیواد نوم نه دی اغستی او نه یې همدا ویلي دي چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. او اخیری خبر دا چې د اوکراین چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې لږ تر لږه 99 کسان چې د سختې ګرمۍ له وجې په سیندونو، سواحلو او د تور سمندرګي په اوبو کې لامبل ډوب شوي دي. د بیړنیو حالاتو ملي ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې د دغو تازه شمیرو سره په روان کال کې په ورته ډول د ډوب شوو کسانو شمیره 650 ته پورته شوي چې پکې 70 ماشومان هم شامل دي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زموږ همکار احمد الله درته د کرنسو بیا د سبانی موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 106 روپۍ او 70 پیسې اخیستل کیږي او 100 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 105 روپۍ او 105 روپۍ 40 پیسې، یو پاوند 108 روپۍ او 108 روپۍ 50 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 10 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول ولیکيږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 13 او کم نه کم 28، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 25، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال رادیو وردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوري، په نن ورځ د کوټې سیول هسپتال په ځانمرګي برید کې د وجل شو وکیلانو، خبریالانو او وادي وګړو لومړی تلین په ویر او درناوي سره مانځل کیږي. وکیلان وایي چې د پیښې له پلټنو مطمئن نه دي.
اگر کاروائی کو ایک سال پانچ سے بہتر دی تو تراغوں پوچھ دی اگر شیش کارن کی زمان کیوں راجی کی دابہ داریں گے.
د پاکستان قومي اسمبلی غړی عائشہ ګلالی وایي هغه د حق خبره کړی او د خزو عزت لپاره یې आवाज اوچت کړی، نو ځکه ترې انتقام اخیستل کیږي.
میں نے حق بات کی، میں نے ایک خواتین کی عزت کے لیے بات کی.
پاکستان د کونړ ولایت د والی هغه تورونه رد کړي چې وایي د خبر ایجنسۍ د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان په وزغواړي وسلوال د افغانستان خاورې ته واړوي. افغان ولس مشر د پاکستان نوی وزیر اعظم سره ټلیفوني خبرې کړي. او د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي میرعلي کالج بند دی او په نورو کالجونو کې ورته داخلې نه ملاویږي.
وزیرستان یو سیټ نه په شهر وغوي چې کله میز میرل تا بیر سیمه مشه تا بیر سی خلک د ټیچرونو ستانه رضما کله شه نر اوټ خالته دی پټنه یال اوټ خالته پینځه کا سونی د ټول وزیرستان بشي.
نور هم یو شمیر راپورن لرو لمشال رادیو سره اوسه. مشال لډیو ته غوږیسته. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع اردوونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې 2014 کال په 8 اگست د کوټې سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې د وجل شو وکیلانو، خبریالانو او وادي وګړو لومړی تلین نن په ویر او درناوي سره مانځل کیږي. د بلوچستان صوبې ډېرې تعلیمي ادارې پر دې موقع تړل شوې دي. د اکثریت ګوندونو په ګډون د بلوچستان صوبې حکومت هم په سرکاري توګه د دغه ورځې مانځلو اعلان کړی دی. د دې پیښې په تړاو نن د بلوچستان وکیلانو اتحادې په ګډون ټول پاکستان کې وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړی. د 2018 کال د اګست پر اتمه د کوټې په سول هسپتال کې یو ځانمرګي برید د 250 وکیلانو او د دوو خبرجنانو په ګډون 3 کسان وژلي وو. تفصیل د یوبترین په دې راپور کې ورو.
تیر کال د اګست په اتمه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې د وژل شوو وکیلانو خبریالانو او عادي وګړو لومړۍ کلیزه نن په ډېر ویر او درناوي سره لمانځل کېږي. د عوامي نېشنل ګوند پر غوښتنه د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو پښتني سیمو کې کاربندي سوی دي. ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه بند دي او د حکومت له لورې سخت امنیتي ګامونه پورته سوي دي چې له امله تر دمګړې پورې د څه ناوړې پېښې اطلاع نه ده راغلې. بلې خواته نه یوازې زیاتره بلوز او پښتون ملت پال او مذهبي ګوندونو او تجارو د دې کاربندیز ملاتړ کړی دی، بلکې صوبایي حکومت هم د نن ورځې د لمانځلو اعلان کړی دی. پر دې مهال ټولې تعلیمي ادارې بندي او ماښام د اسمبلی په دالان کې د مومبتیانو د ځلولو پلان ترتیب کړی دی. دغه ډول د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې لخوا نن دویمه ورځ هم په ټوله صوبه کې د عدالتو بایکاټ دی. په یاد سوی پیښې کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ لخوا د ختم قرآن انتظام هم سوی دی. په دې اړه سید او رب آغا چاچی یوازنی زوی درلود ضیاء الدین ایڈوکیټ هم په یاد سوی پیش کې وزل سوی او آغا د خپل زوی په اړه څه داسې راته وویل.
د یو زوی خنوشکاره خبره ده چې مشکلات خو ډیر زیات وي، مګر الله تعالی ماته د صبر راکړي چې زه هم کې مرده او ښه سیال زوی د دومره ملنګ تبات سره یو چې د ایڈوکیشن ما په دوه کې د وکالت د ما راوستي. ما د غورت ما زوی کور کار څه بسته د خپل د نامو خپل د عزت لپاره د خپل پریکټس کوه. نو د ما پر خبره باندې د ما سره
تیر کال د اگست په اتمه نیټه د کوټ په سیول هسپتال کې یو ځانمرګي برید سوی وو. په برید کې شپږ 50 وکیلان دوه خبریالانو په ګډون 3 کسان وژل سوي وو. وروسته حکومت د وژل شوو وکیلانو و کورنۍ ته 1 کروڑ روپۍ ورکړي وې. د دې تر څنګ یې د دغه کورنۍ و 1 کس ته سرکاري نوکری ورکولو اعلان هم کړی وو، کوم چې د اغېزمنو کورنۍ په وینا لا تر اوسه سر ته نه دی رسېدلی. خو د بلوچستان د اعلی وزیر نواب ثناءالله زیري خوان نن په جاری سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې حکومت د 8 اگست په پیش کې د تورین ډلې ټول کسان خپل انجام ته رسولي دي او د اغېزمنو کورنۍ سره خپل کومک روان وساتي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو ته غوږ سه همدې موضوع کې پاتې کیږو. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، یو کال وړاندې پر همدې ورځ د کوټې په سیول هسپتال کې پر وکیلانو برید شوی وو چې پکې 3 کسان چې ورڅخه زیاتره یې وکیلان وو وژل شوي وو. د پیښې پر ضد د پاکستان په کچه احتجاجونه، مظاهرې او هړتالونه وشول. د پاکستان سپریم کورټ د پیښې اسود نوټس واخیست او جسټس قاضي عیسی ته یې دنده سپارلې وه چې په دغه اړه څېړنې وکړي. آیا د جسټس عیسی د کمیشن د راپور پر خبرو عمل شوی او دا هم چې حکومت د پیښې عاملینو ته د سزا ورکولو خپله ژمنه پوره کړې او که څنګه؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره عبدالحق کاکړ دا رپورټ اورو.
د کوټې پر وکیلانو تر حملې وروسته د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د بشري حقوقو سازمانونو تر فشار وروسته د بلوچستان حکومت د هایکورټ د جج په مشرۍ کې د یو کمیشن جوړولو اعلان وکړ، خو د وکیلانو سازمان دغه حکومتي اعلان رد کړ. وکیلانو دریس خپل کړ چې حکومت په امنیت ورکولو کې ناکامه شوی او په دې پیښه کې یو فریق دی، نو هیڅ حق نه لري چې پر لټنیزه کمیشن جوړ کړي. خو له دې وروسته د پاکستان سپریم کورټ د پیښې اسخود نوټس واخیست او جسټس قاضي عیسی ته کار وسپارلې چې د پیښې هر اړخیزه جاج واخلي. هغه په یوازې سر دغه کار په 45 ورځو کې مکمل کړی. قاضي صاحب یو سلس پانو مشتمل یو رپورٹ جوړ کړ چې پکې ویل شوی چې په بلوچستان کې د قانون نافذونکو ادارو په منځ کې هیڅ همغږي نشته. هغه حکومت ته 13 وړاندیزونه هم وکړل. په دې کې د وژل شوو وکیلانو له کورنۍ سره د حکومتي مرستو وړاندیزونه هم شامل وو. دا وخت په سپریم کورټ کې د رپورٹ پر مختلفو اړخونو اورېدنې روانې دي. د کوټې د وکیلانو لخوا حامد خان دا مقدمه پر مخ وړي. نوموړي مشال ډېر ټول چې حکومت په ځینو وړاندیزونو عمل کړی او ځینې لا هم ناحل پاتې دي.
چې کوم کسان وژل شوي یا زخمیان شوي وو، د هغو خپلوانو ته به یې معاوضه ورکوله. هغه حکومت ورکړې ده. بله واده، حکومت د وژل شوو کسانو د کورنیو د ماشومانو د تعلیم لپاره د 25 کروڑ روپیو د ځانګړي فنډ جوړولو کړې وه، خو دا ژمنه یې لا نه ده پوره کړې. البته څو ورځې وړاندې سپریم کورټ په دې اړه حکومت ته حکم کړی دی چې یوه میاشت کې دننه دې دا فنډ جوړ کړل سي. بله واده دا وه چې اغېزمنو کورنیو ته به یو یو کور ورکول کیږي، هغه هم نه ده پوره سوی، خو په دې اړه هم سپریم کورټ حکم کړی دی. بل ژمنه حکومت دا کړی و چې د هر شهید د کورنۍ یو یو غړي ته به نوکری ورکول کیږي، دا وعده هم نه ده پوره سوی. په دې خبره هم ما عدالت خبر کړ، نو عدالت یې د پوره کولو حکم وکړ. د دې ټولو خبرو په اړه به د بلوچستان حکومت د سپریم کورټ د 12 سپتمبر په اوریدنه کې رپورټ وړاندې کوي.
د حملې ذمہواري جماعت الاحرار وسلوالي ډلې منلې وه، او امنیتي ځواکونو د پیښې وروسته د صوبې په مختلفو برخو کې عملیات پیل کړي وو. د بلوچستان د پولیسو یو لوړ پوړي مشر عبدالرزاق چیما مشالې ډو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دوی د حملې پلان جوړونکي وژلي دي.
پلٹنی بالکل شوی دی، دا برید پلان جوڑون کے جہانگیر بادینی لخپلو سلورو ملگرو سرا تیر کال پا حرمزائی سیمکی دا کاروائی پر محال و وجل شو. دا دوی بل ملگرے سید تقوا چی دا حملے پر وقت پا ہسپتال کی وو او زانمرگی بریدگر تا دا ورتلو اطلاعی ورکڑی وا حقا نیول شوی دی، زن نور پی جندل شوی دی او لوقت تیر دو سرا با حقا هم ونیولشی.
خو د بلوچستان بار کونسل فعال غړی منیر کاکړ بیا وایي چې که څه هم پولیسو د عاملونو د وژلو او د یو د نیولو ادعا کړې، خو دوی دا غوښتنه کوي چې د حملې اصل سرچینه دي په ډاګه کړل شي.
اگر کاروای کړې چې شاله خوا چې سپیټر دي، نو تر هغه پورې چې دی هغه شش کار نه کې ځما کوم راځي چې دا به دارنګ تر هغه پورې هغه سورس نه ښکاره کوي. نو د دې واقعې ده چې کوم هغه مین سور چې دی یا د مین ځای چې دی هغه په دایو کال کې نه ښکاره کېده، نو دا شک فضا پیدا کوي چې دا خلک به دارنګ واقعیات کې که شامل نه وو هم که دوی شامل کړي دي، نو موږ اوس په دښې باندې یقین نه راځي چې واقعي دا خلک وکړه.
عبدالرزاق چیما وایي دوی د پیښې په تړاو خپلو هڅو ته دوام ورکړي او د تورونو کسانو په لټه کې دي، خو بلخوا سپریم کورټ هم د پیښې په اړه اورېدنه کوي او راتلونکې اورېدنه به د سپتمبر په میاشت کې وي.
د عبدالحی کاکړ چې تاسو د کوټې د 8 اگست پیښې په اړه راپور وړاندې کوو چې آیا دغه پیښې له پلټنو وکیلان او همداراز نور پوهان څومره مطمئن دي؟ مشالې ډو ته غوږ سي نور موضوعات هم ورزو خو دلته کې ورشه د واخلو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال رادیو ته غوږ استئ. زو اسلام آباد ته اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف په پخوانۍ او د قومي اسمبلۍ موجوده غړي عائشه ګلالۍ د ګوند پر مشر عمران خان له تورونو لګولو وروسته په قومي اسمبلۍ کې وینا کړې. د خپلو خبرو پر مهال عائشه ګلالۍ ویلي چې د تحریک انصاف پلویانو لخوا ورته په ټولنیزو رسنیو سپږه جبا کارول کیږي او د مرګ دړکی ورکړ کیږي. نو موړ ویلي چې هغه د خپل حق، عزت او د نورو خزو د عزت لپاره اواز پورته کړو په خپل خبره به ولاړوي. عائشه ګلالۍ په خپل وینا کې نور څه ویلي د رفعت انجم په دې راپور کې ورو.
تیر ماخام د قومي اسمبلی د غونډې په موقع د پاکستان تحریک انصاف پخوانی غړي او د قومي اسمبلی استازي عائشه ګلالۍ ویلي چې د رښتیا ویلو له وجې ورته د مرګ او په تیزاب د سوځولو دړکې ورکړې کیږي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او عائشه ګلالۍ ترمنځ اختلافات مخې ته راتلو پس عائشه ګلالۍ په لومړي ځل اسمبلی کې خپله مسله شریکه کړه. په دې موقع عائشه ګلالۍ وویل چې د عمران خان په اړه رښتیا ویلو پس د ګوند پلویانو او پارلماني غړو لخوا ورته په ټولنیزو رسنو او په مخامخ د مرګ دړکې ورکول کیږي. عائشه ګلالۍ وویل چې هغه نه خود چا د دړکو نه ویریږي او نه به په خپل کردار سره سمجھوتا کوي.
ما د حق خبره کړي او د خصو عزت لپاره مې आवाज اوچت کړو، نو ځکه اوس زما څخه انتقام اخیستی کیږي. د تحریک انصاف په اړه صدا وایم چې په ګوند کې نو ډېر خیا دیږي، خو چې ګوند پرېږدي نو بیا درمیان د پلویانو او غړو لخوا په سوشل میډیا اخلاقي حملې کیږي، د مرګ او د تیزاب اچولو دړکې ورکړې کیږي. زه نن د پی ټی آی ټول پارلماني غړي او پلویان خبردار کوم چې د تحریک انصاف کم کلچر دی یا ساتي، هغه کې به تاسو سره هم داسې یو ورځ کیږي او په تاسو به هم داسې حملې کیږي.
جو کلچر ہے ان کے لیڈران کا، یہ آپ کو بھی نہیں بخشیں گے، آپ کے اوپر بھی ایک دن گیا اٹیک ہوگا.
عائشہ گلالے زیادہ کرا چې په سیاسي شخړه کې د هغه انتقام داغه د کورنۍ او خور چې کوم نسکواش نړیواله لوبغاړي د هغه نه قستل کیږي خو هغه په خپل خبره ولاړوي. قومي سملے کې د عائشہ گلالے خطاب کولو پر وخت د تحریک انصاف غړو لخوا نه یوازې ناری وهل شوې بلکې د یاد ګوند ویان د شری مزاري د عائشہ گلالے پر اتګ هم اعتراض وکړو. د عائشہ گلالے د معاملې دا سوال راپورته کیږي چې آیا پارلیمان د دواړو پارلیماني غړو معامله هوارولو کې څه کردار لوبولی شي. د دې په اړه د قانوني چارو کارپوه شاه ابودین خټک وایي چې سپریم کورټ او پارلیمان دواړو ته پکار دي چې په دې اړه کاروایی زر تر زره یقیني کړي.
پکار ده چې سپریم کورټ خپل رول ادا کړي او قومی اسمبلی چې دا هغه خپل رول ادا کړي. زنانو د هراسمنت قانون آلریډي موجود ده او بیا دا ده چې اوس به هغه ته مختلف دمکۍ ملاویږي لګیا دي. څوک ته وایي چې موږ به کور وسوځو او څوک ته وایي د ژوند او د یعنی د هغه د باډي پرسن د پراپرټي نو دغه دمکۍ چې کوم دي دا به ذاتي خود بیا نور جرمونه کانسټیټیوټ کوي. نو په دې کې کاروایی پکار ده. قومی اسمبلی نور اثر لپاره نه ستاسو
واضح وي چې تیر اونۍ عائشہ گلالے د تحریک انصاف ګوند په مشر عمران خان د غیر اخلاقي میسجونو کولو تور لګولې وو. د سرستو چې د نوموړي او د ګوند اړیکې خراب شوې او ګوند یې پریښودو. خو بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشرانو د عائشہ گلالے دا تورونه رد کړي دي او دا یو سازش بوللې ده. د عائشہ گلالے لخوا په عمران خان لګول شوي تورونو په اړه پلټنو لپاره د وزیر اعظم په تجویز پارلیماني تحقیقاتي کمیټه هم جوړه شوې ده. په دې کمیټه کې به شپږ حکومتي او د اتحادي ګوندونو او څلور د مخالف ګوندونو غړي شامل وي. کمیټه به په یو میاشت کې تحقیقات کوي او رپورټ به وړاندې کوي. خو نن د نهي په ورځ پاکستان تحریک انصاف په دغه کمیټه اعتراض کړی او په عدالت کې چیلنج کړی ده. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا دا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
میرا چپم گولو بانے بات نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتا بتون تا کینی چون تا خپل پلاو غوڑای چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال لړی ته غوږیستی اوریدونکو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د پاکستان نوی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی پرون ټلیفوني خبرې کړې. د پاکستان وزیر اعظم ترهګری د سیمې د امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ وباله او پر ضد یې د مبارزې لپاره له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د پاکستان د مالو چارو وزارت ویلي اسلام آباد په افغانستان کې د اقتصادي او پراختیايي ثبات غوښتونکی دی. نور د رضوان مراد په دې راپور کې ورو
د پاکستان نوې صدر اعظم ویله افغانستان سره به په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. شاهد خاقان عباسی دا خبره له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. د پاکستان د صدر اعظم دفتر پرون په یو اعلامیه کې ویل چې عباسی له ولسمشر غنی سره په خبرو کې تروریزم یو ګډ ګواښ وباله او ټینګار یې وکړ چې کابل او اسلام آباد باید په ګډه د دې پدیدې د له منځه وړلو لپاره کار وکړي. اعلامیه زیاتوي چې د پاکستان صدر اعظم او د افغانستان ولسمشر پریکړه وکړه چې په سیمه کې د انرژي په برخه کې د پروتو ستونزو او د اقتصادي پرمختګونو پر وړاندې د خندونو د لرې کولو لپاره به دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري کوي. ولسمشر اشرف غنی په دې تلیفوني تماس کې شاهد خاقان عباسی ته د پاکستان د صدر اعظم په توګه د هغه د ټاکل کېدو مبارکي وویله او په پاکستان کې په سوله ییز ډول د واک انتقال د دې هیواد د ډیموکراسۍ لپاره ګټور وبله. بلور ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وین نفیس زکریا د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل هیواد په افغانستان کې د اقتصادي ثبات غوښتونکی دی او د همدې لپاره به د افغانستان د سولې او ثبات په هڅو کې خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. پاکستانی چارواکو په داسې وخت کې د افغانستان د سولې او ثبات له هڅو سره د خپلې همکارۍ خبره کړې ده چې د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي چې د افغانستان په اړه د پاکستان اوسنۍ تګلاره باید بدله شي. د جنرال ایچ آر مک ماسټر په وینا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ډاګه کړې ده چې د هغو خلکو تګلاره باید بدله شي چې د طالبانو او حقاني شبکې په شان ډلو ته خوندي پناه ځایونه برابروي او ملاتړ ترې کوي. مک ماسټر ویلي پاکستان د تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کړې ده خو په واقعیت کې اسلام آباد په دې برخه کې انتخابي عمل کړی دی.
دا رضوان مراد چې تاسو ته راپور وړاندې کوو، هم د پاکستان او افغانستان په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د کونړ ولایت د والي هغه تورونه رد کړي چې وایي د خیبر ایجنسۍ د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان پوځ غواړي وسلوال د افغانستان خاورې ته واړوي. پاکستان بیا وایي چې د دغو عملیاتو هدف یې په سیمه کې د وسلوالو د فعالیتونو او د هغوی د تګ راتګ مخه نیول دي. نور تفصیل د رابیا کرم خان اورو.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د کونړ صوبې د گورنر لخوا د اپریشن خیبر فور تر لاندې وسلوال افغانستان ته د ورلېګلو تور رد کړی دی. د خارجه دفتر خبر پاڼې تر مخه چې داسې بیانونه په دې ورسو کې د دواړو ملکونو ترمنځ په اعلی سطح شوې د اتفاقي رایې د رو منافی دي. په خبر پاڼې کې ویل شوي دي چې د دواړو ملکونو د سیاسي مشرولۍ ترمنځ اتفاق شوی وو چې د ترهګرۍ د ختمې لپاره به دواړه اړخونه هڅې جاري ساتي. د خارجه دفتر خبر پاڼه وایي چې اپریشن خیبر فور د ترهګرۍ پر ضد د روان عملیاتو، اپریشن رد الفساد برخه ده او زموږ امنیتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابی ترلاسه کړې ده. د افغانستان د مطبوعاتو تر مخه چې د کونړ گورنر ویلي دي چې وسلوال د ډیورنډ کرښې دې اړخ ته لیږل کیږي او پاکستان پوځ د دې لارې دا ښودل غواړي چې د هغې سیمې له وسلوالو پاکې کړې شوې دي. د پاکستان له اړخه هم دا تور لګول کیږي چې د افغان حکومت لخوا د باور ورکولو باوجود په اپریشن خیبر فور کې ورسره مرسته نه کیږي، خو بلخوا افغانستان وایي چې د خیبر ایجنسۍ په راجګال سیمه کې اپریشن شروع کولو په وخت ورسره رابطه نه وه شوې. دواړه ملکونه وخت په وخت د وسلوالو پر ضد کاروایي کې د مرستې نه کولو په اړه تورونه لګوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال لړیو ته وګستئ. له دمې مخکې تاسې د رابیا کرم خان راپور اورېدو چې له اسلام آباد درکوو وزو بنو ته اوریدونکو. د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي چې د میرانشاه کالج له پوځي عملیاتو وروسته بند پروت دی او همداراز په سیمه کې د زده کړو لپاره له هم دغه کالج نه دی خلاص شوی. دی وایي چې که خپل کالج بند دی نو په نورو بندوبستي سیمو کې د کالجونو کې ورته داخلي نه ورکړل کیږي. دوی دا هم وایي چې د وزیرستان زده کوونکو سره د پاکستان حکومت کمی ژمنې کړې وي چې دوی ته د پاکستان په بندوبستي سیمو کې داخلي ورکړل کیږي، نو دوی وایي چې پر دې ژمنو لا هم عمل درآمد نه شوی. تفصیل له سیمې د مشال ډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د شمالي وزیرستان زده کوونکي ګیلمن دي چې یو لسم ټولګي کې ورته د بنو په کالجونو کې داخلې نه میلاویږي او دوی لپاره چې دولت وړاندې کم اعلان کړی وو چې 10% کوټه به د صوبې په هر کالج کې د شمالي وزیرستان بې کورشو لپاره مخصوص وي، په هغې هیڅ عمل نه وشو. دوی وایي د بنو په ډیګری 1 او 2 کالج کې په 1001 نمبرو هم وزیرستانیانو ته داخله ور نه کړل شوه. زده کوونکي رحمت الله وایي کیډر کالج رازمک کې هم وزیرستانیانو ته 15 سیټونه په مشکله ملاویږي.
ټوله فټاته 10% ورکړي، پاده شکرک ور سره شامل دی او لکی مروت ور سره شامل دی. وزیرستان یو سیټ نه په شروع وایي چې کله میج میرل تا به سیمرم شاته وسی هلته ټیچرون ستانه رازمک کالج سره نر اوټ خالته دی پټنه ال اوټ خالته 15 کسونی د ټول وزیرستان وشي.
زبیح الله وایي 928 نمبر یې په لسم ټولګي کې اخستی خو ورته د بنو په یو کالج کې داخله نه ملاویږي.
وزیرستان شمه خل نشته، کالجین نشته، اسم کالجین باندې هر مش فرتا دو میج اسم محرم بده کې زمینه نه تعلیم بده کې د غاسه منی بلاره چې کیم مستر تر کوشش کړای د میج د دغزي تر ور سوالي میج ته داخله نه ملاوي. زړه په زړه دو بس چې داخله نه ملاوي به توس مستقبلو د سترنګ جوړ شي.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان تعلیم سانګې مشرانو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج د نوي سیشن لپاره هلته خلاصولو باندې خبرې روانې دي او هڅه کړې چې د نوي سیشن کلاسونه په میرانشاه کې شروع کړي. دوی وایي د صوبې په نورو کالجونو کې د شمالي وزیرستان زده کوونکو اډمیشن او ویډیا زده کړو چې کم اعلانات شوي ول د بده مرغه پرې پوره عمل نه وشو چې دوی په بیا بیا د لړکې غوښتنې هم کړې. دا یادونه ده چې ضربې از به عملیاتو پس میرانشاه پوسټ ګریجویټ کالج او ګرلز ډیګری کالج بند شوي ول چې لا هم د زده کړو لپاره نه دی خلاص شوي او د شمالي وزیرستان 90% نه زیات خلک خپلو سیمو ته واپس تللي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش. مشال رډیو ته غوګست اوردونکو درنیو بجې کېدونکو لري وني ساجمل هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له غوې د خبرو لنډیز ور
د تیر کال پاتم اگست د کوټې سیول هسپتال کې په یوسان مرګي برید کې د بشل شو کسانو لومړی تلین نن په ویر او درناوي سره لمانسل کیږي. په بلوچستان کې بیا د وکیلانو کاربندې ترڅنګ د کوټې په ګډون په پښتون مېشتو سیمو کې کاروباري مرکزونه او ځینې تعلیمي ادارې د احتجاج په توګه بندي دي. پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه د پنجاب په لاهور ښار کې په یوې بمی چاودنه کې یو تن وچل شوی او څلوېښت کسان زخمیان شوي دي. د پنجاب حکومت ویاند ویلي چې بم د میوو په یو لارې کې ځای پر ځای شوی و. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له افغان ولسمشر سره د خبرو پر مهال ترهګري د سیمې امنیت او ثبات لپاره یو ګډ ګواښ بللی او د ترهګرۍ ضد مبارزه کې له افغان حکومت سره د خپل هیواد د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ټلیفوني خبري کړې دي. د افغانستان د سریپل ولایتي شورا او سیمایز چارواکي وایي د سیاد ولسوالۍ په میرزا اولنګ کې وسلوال طالبان خلک تګ راتګ ته نه پرېږدي. د سریپل د ولایتي شورا یو غړي حسین مجاهد ساده نن مشال ویډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په میرزا اولنګ سیمه کې یو سل پنځوس کورنۍ یرغمل کړي دي. الته په کابل کې د امریکا سفارتخانی چارواکو په سریپل ولایت کې د لسګونو عامو وګړو او محلي پولیسو وژنه غندلې ده. په هند کې چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو لږ تر لږه هغه پنځه مشکوکه وسلوال وشلي چې په پوله د اوړېدو او کشمیر ته داخلېدو هڅه یې کوله. ایران وایي د سنی سختری سډلې اسلامي دولت سره تړاو لرونکي اغه ویشت وسلوال یې نیولي چې په دا هیواد کې د بریدونو کولو لپاره پلانونه جوړول. او د اوکراین چارواکي وایي په تیره یوونۍ کې لږ تر لږه نهه نوي کسان چې د سختې ګرمۍ له وجې په سیندونو سواحلو او د تور سمندرګي په اوبو کې لامبل ډوب شوي دي.
دا ونی سجمل چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سم لاجمن سره سم ورسېدل د ونیزي خبرونه د مشال رادیو وی مجله د خبرونه چې تاسو لپاره یې نجیب امیر جوړوي پکې تاسو د لیکوالانو او همدارازه د سندرغاړو او نور ادب سره د تړلو خلکو خبرې اوري.
د مشال رادیوي مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ډرامي پاړه،
رپورټونه او مرکې
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رډیوې مجلې قدرمن اوریدونکو په شپېتمه غنه کې مو هرکلی کوم. په دې غنه کې د پښتونخوا د خوږجبي شاعر ودان عثمان خیل سره غږېدلې یو. په سر کې نوموړی د ځان په باره کې معلومات ترکوي.
امیر صاحب، زه زما خپل نوم ملم زید دی، ادبي نوم ودان عثمان خیل، الړی قوم زما د نوم سره ټچ دی عثمان خیل دی، او زه د مومند ایجنسۍ پلانګار اوسېدونکی یم. د والد صاحب نوم مې جاوید علی دی او عمر مې دا وخت پیزي تم کال روان دی. بس دغه زما کور کې غونډې پیژنګلو ده.
صحیح، د مومندو سیمه تاریخي سیمه او د مومندو ښکلي شاعران تیر شوي دي. او د چا شاعرۍ ته په کتو سره او په کوم عمر کې تاسو زړه ته راغله چې زه هم شاعري کوم او د ودان عثمان خیل په نوم به کوم او خلکو ته به خپل د زړه احساسات رسوم؟
امیر صاحب، شب خو زه ډېر زیات ماشوم وم. ما به ریډیو پاکستان اورېدو، هغې کې مختلف پروګرامونه او آوازونه مې د هارون باچا صاحب او د سرفراز په خو د میوزیک سره د هغه وخت نه شوق او د ادب سره د شاعرۍ سره د ماشومتوب نه. خو بیا چې کله ما بقیده لیکل شروع کول نو هغه دوه زره اووم اتم دغه وخت کې ما شاعري شروع کړه.
لیکل نو نو مقصد دغه د شعرونو لیکل دي کنه اخبار ته یا ورځپاڼو ته مجلو ته لیکل؟
نو دا چې ډېر خو نه د اخبار او د مجلو زما په خیال راغلي دي، خو ډېر کم کوز که چېرته ملګرو ورکړي نو نه پوهېږم ملګرو به راغستي. خو زمونږ علاقه داسې ده اخبار یا رسالی وغیرہ وغیرہ دا سیزون رسائی لگا گران وی نو دا دغه په وجه باندې دغه سیزون سره د سیر نږدې نه یم پاتې شوی.
صحیح. تاسو په کم عمر کې لیکل شروع کړل او شاعري مې شروع کړله، نو شاوخوا کوم ادبي جرګه وه چې تاسو بلته وتلی او د نورو شاعرانو سره چې هغه وخت قامتونه لوی وو تاسو نه او هغوی ته وتلی، چا سره کوم ادبي جرګه ولته؟
بالکل، هغه زموږ پتنګي کې اولنۍ ټولنه چې زه په هغې کې نایب صدر هم پاتې شوی یم، جرم سیکرټري او دا باري هم دوه کاله پاتې شوی یم. هغه پښتو ادبیونو چې زه ړومبی په هغې کې د یو ملګري د دولت خان دولت صاحب په وجه باندې زه په هغې کې شامل شوی وم، او د هغې نه وروسته بیا ډېرې ټولنې داسې راغلي دي. اوس هم زمونږ چې کوم خپل عثمان خیل ادبي کاروان هغې زه جرم سیکرټري یم او دا غي سره ذکر کوم، مختلف د سینور ټولنې هم پاتې شي راغلي دي چې په کې وخت په سنسه او د باندې پاتې شي او په کې سنسه کار کړی دي.
صحیح. عثمان خیل صاحب، ما چې تر څو ستاسو شاعري لوستې ده یا د ملګرو سره مې کله په باس کړی دی، ډېرې ملګري په دې باور دي چې ودان عثمان خیل صاحب یو داسې ډول شاعري کوي چې روایتي شاعري نه ده، یو څه نوي وایي، د نوي زاویې نه، د نوي انداز نه. نو دا تاسو په شعوري طور همداسې کوشش کوئ چې په هغو لارو لاړ شئ چې تر تاسو وړاندې چا پلونه نه دیخي؟
بالکل، کوشش زما همدغه. زه اکثر عامر صاحب ملګرو ته دغه خبره کوم چې که تاسو هر څنګه کار کوئ او د ژوند په اړه لار باندې ځئ او هر کار کوئ، کوشش دا کوئ چې که دومره ښه نه وي نوم نه دي خو چې نه وي زما نه بیوالی د ژوند په هر اړخ باندې خوښ دی. او کوشش مې کړی دی چې زما په خیال حاضر سات کې زما د دغه کوم کتاب چې چاپ دی د هغې سره سره به زما سره ټوټل 200 غزلې په ریکارډ باندې نه وي، د هغې او کړي به مې کم سې کم 500 وي. د هغې وجه دا ده چې زما زه وم لیکم په بعضې ټیم کې یو څیز راشي وم لیکم، خو چې بیا ما ته هغه چې کوم خلک هم غواړي او کوم د نن دور نوې شاعري ده، جدید شاعري ده، هغه رنګونه پکې ما ته نشوالی څه کوي چې ما ته پکې کم هم ښکاري، نو زه هغه څیز شوکوم هم نه. کوشش مې دا دی چې یار هغه زه ولس ته او منظری هم ته رانه ولم، خپل کوشش مې خپل وسه پورې کړی دی چې کار وکم. او دغه خبره خو وزان نه ده چې ښه ده که نه ده، دغه په تاسو باندې ډیپینډ کوي او په ملګرو په اورېدونکو باندې ډیپینډ کوي چې اوس څنګه ده، ماته دغه پته نه لګي. زما دغه وس دی او دغه کوشش دی او دغه مې هم به تاسو د مشرانو نه مې زده کړي دي، زما خپلې خبرې نه دي، دغه مشرانو خبرې مې راغیستي دي او بس رد و بدل مې پکې کړی دی، بس خپل.
بالکل، دا ستاسو خپل خبرې دي، خپل مشاهدی مو دي، خپل تجربه مو ده، خپل ټکی مو دي چې په یو نوی انداز کې لکه د زرګر په شان یو غاړکۍ ته جوړوي. ستاسو هر غزل په اوریدلو ارزي او همدا چې د هنرمندانو نظر هم په پریوزي.
هنرمندان زما سرفراز یو غزل ریکارډ کړی دی، خپلوان چې سړی مری راځي، حکم دی چې راځي، او دوه ټریک یې په ایزي ریکارډ کړی دي. ظفر اقرار په یو ټیلی چینل باندې یو دوه غزلې ویلي دي. او زمونږ یو نری ملګری دی زمونږ د کلي دی، شیر محمد، هغه یو غزل ریکارډ کړی دی. استندیار مومن د یو ټیلی چینل نه یو سیز ویلی دی، نو بس دغه کوشش ته روان دی.
نو د کوم هنرمندان چې ستاسو کلامونه وای دغه کمپوز ورته تاسو مخکې نه جوړ کړی کنه، دوی په خپل شعر راواخلی او د خپل غاړې کمپوز ورته جوړی، که ستاسو سمرسته ورسره؟
زه خپل باندې کوشش کوم چې زه الریډي ما تاسو ته ویل زما د موسیقۍ سره سلګ ډیر شوق او لګ ډیر تړون چې کوم دی هغه شته دی. زه خپله هم کوشش کوم چې طرز جوړ کړم دغه کوم شیر محمد چې ما تاسو ته یاد کړو، شیر محمد هلک، نو هغه چې کوم سیز ویلی او هغه زما خپل کمپوز و خپل طرز مې ورکړی و. او باقي چې سرفراز کوم سیزونه ریکارډ کړي یا ظفر اقرار ریکارډ کړي دي، نو هغه د هغوی کمپوزینګ هغه خپل و.
صحیح. تاسو وایئ چې د موسیقۍ سره شوق لرئ، ستاسو په آواز باندې ځینې سندرې مخې ته راغلي دي، څومره سندرې مو په خپله ویلي دي؟
بالکل غالبا دری سیزونا پاره کې یو ډریډ چکن دی نو هغه ټپی جی دی هغه بالکل ملګرو کتلې دي هغه په منظریان باندې راغلي دي او مکمل شوی دی کوشش کوم ان شاء الله چې غټ اختر ته ریلیز کړو هغه ملګرو ته رسیدلی نه دي کوشش وکړو چې تاسو مشال ریډیو لام درکو ملګرو ته واوروي
دا خو به ډیر خوند وکړي اسې څنګه درته خیال راغلو په خپل آواز باورې وې چې خامخا به تاسو که خپل ووایې نو دا به ډیر خوند وکړي آیا په مشاعرو کې هم په ترنم کې خپل کلام اوروئ
بالکل ملګری د ډیر وخت نه د ډیر مودې نه اکثر دغه کوي په بعضي ریډیو چینلو باندې هم چې کله زما انټرویو دغه یې په هغه کې د ترنم هغه دغه چې کوم نه هغه ماته کیږي او نه پوهېږم چې آواز مې په اورېدونکو باندې څنګه لګي خو زما په خیال نجیب کاکا صاحب شوق یو داسې څیز دی او بیا دغه شوق سره سره زمونږ چې هغه کوم پوسټ دی چې هغه د پښتو موسیقۍ لپاره دی او شکر ډېر مونږ پوهېږو چې هره پښتو او پښتو کلچر دا څه ته وایي نو د ټولو نه زیات سوچ هم پکې همدغه دی چې یاره پښتو موسیقۍ ته څه ناڅه ورکړو پښتو شاعرۍ ته پښتو ادب ته څه ناڅه ورکړو مدغه یو کوشش هم روان کړی دی او دغه سوچ دا خو ما تاسو ته وویل سټارټ کې چې د ماشومتوب نه زما دغه یو شوق و چې ما به باچا صاحب اورېدو ما به سره فرا اورېدو ما به خیال محمد صاحب اورېدو نو دغه یو شوق زما و چې یاره زه څه په خپله باندې ریکارډ کړم او د دومره موده اتلس کاله شاعري وکړه نو بس هغه په شاعرۍ کې تیر شو بیا مقراله بس ما وی چې زه په خپله باندې ریکارډ کړم
صحیح نو د کورنۍ د در سره څومره ملاتړ دی چې تاسو زه شاعري خو کوله اوس خو چې تاسو د سندرو میدان ته راغلی نو د کورنۍ طرف نه ستونزې څه خنډونه خو نشته مخ
زما په خیال زمونږ اکثر په دې باندې ملګرو سره بحث مباحثه کېږي چې مونږ پښتانه د موسیقۍ ډېر سخ مینوال یو ډېر ښه اورېدونکي یو ښه او بد هم پکې وایو چې دا ښه څیز دی دا بد څیز دی موسیقی مخف واخه دا خو موسیقار او فنکار چې کوم دی نو دا مونی خوښ نو شاعري کې خو ماته الرېډي زما مشر ور فرمان علي ملنګ هغه شاعر اوس هم شاعر دی شاعري کوي نو الرېډي یوه لار ماته جوړه وه خو د موسیقۍ ته چې زه راغلی یم نو لږ وخت شو چې دغه څیز زما شوی دی چې ما د میوزیک ریکارډینګ ورته پیسې مې ریکارډ کړې غزل مې ریکارډ کړو نو څه نه څه خندان زما په خیال کې را پیدا شوي هم دي او را پیدا کېدونکي هم دي خو زه داسې یم امیر صاحب چې سخته چې په کوم څیز باندې زما په خیال تېره نه شي نو په هغه څیز کې بیا هغومره خوند هم نه وي نو زما دا خیال دی چې کوم سوچ دی نو هغه څوک نه شي بدلولی بس ودي او که بدې او که د راځي بس ول خلک څه وکړي اوس بده ورځ ده
څوک چې شاعري کوي څوک چې عشق کوي څوک چې سندره وایي نو دا داسې کسان ډېر کم وي چې بیا د مور او پلار نه پوښتنه وکړي دا خو د زړه خبرې دي چې زړه ته راغله او په هغه لار باندې دوی روان شي نو د موسیقۍ استاد مو څوک دی چا ته مو شکر ایښی ده که نه په خپله بس کوشش مو شروع کړی
بالکل زما ځان ته پیانو اغستې ده او زما یو ملګری مې هم دی ډېر ښه ملګری مې هم دی او ډېر ښه استاد هم دی د پیانو راحت افغان زمونږ سره دلته کې نږدې پاتې کېږي نو هغوی نه زه باقاعده زده کړه کوم او کوشش مې روان کړی دی چې که په موسیقۍ کې ډېر کار ونه کړو خو چې موسیقي ډېره ښه زده کړم دغه زما یو خپل شوق دی که خلکو د پاره زده نه کړو چې ځان د پاره زده کړو دغه زما خپل یو شوق دی چې یاره زه دومره څه زده کړم چې زه پرې ځان مشغولولی شم د هغې وجه دا ده چې زما ډېره زیاته خوښه ده او زه چې کلام وزګارم نو زه بس موسیقي اورم دغه زما ژوند دی
په شاعرۍ کې خو خلک ومنلی که په هنرمندۍ کې هم خلک تاسو ومني د هنر بام ته ورسېدی نو بیا به خپل کلامونه وایي که نه د پښتونخوا د نورو شاعرانو شعرونه به خلکو ته په سندریزه بڼه رسوي
امیر صاحب زه اکثر د دې کوم ملګري چې دي کرن لالا دی سرفراز دی ظفر اقرار دی یا داسې نور ملګري چې کوم د میوزیک سره ټچ ملګري دي فجواب در په دې او دغه سره زما را لته کې زما سره ناس کې پاتې دي نو زه اکثر هغه ته وای ما چې لکه زه تاسو سره تعلق ساتم زه سره بدی ساتم چې تاسو ډیر ښه استادانه تاسو ډیر غږونه دي ډیر خوازونه دي د پتا سمینه ما دي د پاره د تاسو تعلق نه ساتم چې مال غزل وایې که زه چې شاعر نه مو من تاسو زما خوخ وي اوس چې زه شاعر یم نن تاسو زما خوخ یې او بیا به هم زما خوخ یې خو زه ته اکثر دا خبره کوم چې زما مو وایې خو ښه وایې د هر چا چې هغه را اخلی خو ښه کلام را اخلی ضروري نه ده چې تاسو زما غزل را واخلی او زه په خپله باندې لکه ډېر ملګري داسې دي چې زما ته کوم څه ښه څیز را شي په میسج کې را شي یا داسې په ټلیفون نه د څوک وي چې ښه څیز را شي نو هغه زه ټولو هنرمندانو ملګرو ته سینډ کړم زه هم څه پته لګي که د چا خوښ شي ښه څیز دی ترازو ته ښه را شي کمفوز شي نو زه هغه ملګری به هم خوشحاله شي او اورېدونکو ته به هم ورسي د موسیقۍ پانګې ته به یو ښه څیز را شي نو دغه زما څه سوچ نه شته دی چې ګینې زه به اوس هم ما ته ډېر ملګري وایي دا دوه درې څیزونه رالل ما ته وایي چې یاره ته خپل وایې نو ما یاره ته خپلو له نور خلک پیدا دی که نه زه د نورو خلکو هغې نه پیدا یم یار
صحیح ودان اتمنخیل صاحب ستاسو شاعری خو ډیرو هنرمندانو ویلی ده او ظاهر ده سړی چې خپل کلام په سندریزه بڼه اوري خوند هم ورکوي خو کله کله کوم هنرمند ته د غوسه راغلی چې هغه غزل هغسې نه وی ویلی لکه څنګه چې ستا زړه غوښتل نو دغسې غوسه درغلی ده په چا باندې
یاره نوم نه شم اخیستلی ځکه چې ډېر ښه هنرمند دی زما ډېر ښه ملګری دی خو چې کله هغه چیز ما واورېدو نو په هغې کې الفاظ ګډوډ ویلي وو او زه خپله باندې یم چې کله که داسې په مشاعره کې یا په کمپیرنګ کې اکثره زه کمپیرنګ کوم نو په هغې کې چې زه د بل چا شعر ویم نو په هغې زه کومه ورځ باندې پروګرام وي نو زه ځان له دومره نه ستړی کړم د هغې مطلب مې دی چې د چا ټکی را نه غلط ویلي ویلی شي هغه سره زه هغه کمپوزنګ ډېر ښکلی خو الفاظ یې را نه غلط ویلي وو
نو اتمان خیل سے خبر روانی دی ستا سنا ستا سو س کلام پا ہم اور بیا بنور تا پسونا جاری ساتو
صحیح دا سو شیرا دا سو کیوائی اتفاق از اتحاد پکار دے دا سو کیوائی اتفاق او اتحاد پکار دے حوصلہ او نبیلی دے سڑو لداد پکار دے
واہ واہ
او زه په ځان نه یم د ځان غمونه نه کوم ځان نه یم د ځان غمونه نه کوم زما دې وران وي کور خدا وطن آباد ښار دی او هغوی ته خلک زندآباد زندآباد چیغې وهي هغوی ته خلک زندآباد زندآباد چیغې وهي په چا پسې دې ختیز غږ د مردآباد پکار دی او دا یو غزن دی دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو ملګرو ځکه مې د مینې مسلک نه پرېښودو او مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې او مونږ چې به یو ځای شو نو زړه به مو ډک نه پرېښودو مننه او خیر په کې امیر صاحب چې د دې ځان پاک نه وخوښ پرېږد داسې خړ پړخې دي د دې ځان پاک نه وخوښ پرېږد داسې خړ پړخې دي دوی په خپل کلي د تار کولو سړک نه پرېښودو
ډېره ښکلې شاعري ده او ډېر زیات خوند کوي
نه او مننه شعر په کې امیر صاحب چې بې وسي شي نو سړی هر څه ته غاړه کېږي سړی هر څه ته غاړه کېږي ګنې نو ما خو په تورخم کې پاټک نه پرېښودو او شعر په کې چې که په غزل کې مې څه وو او که څه نه وو خو بس که په غزل کې مې څه وو او که څه نه وو خو بس دا کار په کې وو چې کلک زړه به یې کلک نه پرېښودو او ودان مې داسې را پیدا کړو چې هر چا وموندو ودان مې داسې را پیدا کړو چې هر چا وموندو بیا د هر چا په کارو ځکه مې ورک نه پرېښودو
ډېره ښکلې شاعري ډېره پسته شاعري رښتیا هم زړونو ته لاره کوي ستاسو هغه یو بل ډېر خوږ غزل دی کوم هنرمند ویلی هم دی وګونیسته جانانه زړه مې ډک راوړی دی که ممکنه وي هغه غزل که تاسو نه اورو
بالکل دغه زما د کتاب ټایټل هم دی دغه زما د کتاب نوم هم دی غوږونی سه جانان زړه مې ډک راوړی دی او دغه ظفر اقرار په یو روبایي کې دغه غزل نه مخکې ویلی دی چې د ځمکې غم دی مونږ تر فلک راوړی دی د ځمکې غم دی مونږ تر فلک راوړی دی غوږونی سه جانان زړه مې ډک راوړی دی
تصویر دے واپس واخلا مانا راوڑو کما پتا ٹک راوڑے دے او دسیما بسوک نے تی دن دا سنگ کی دیشی دسیما بسوک نے تی دن دا سنگ کی دیشی دیسی میں زودان پشان خلق راوڑے دے
بالکل دا ودان پشان الگ په صدیو کې یو پیدا کیږي او د پښتنو خوشبختی ده چې ودان اتمنځه چې اتمن خل چې اوس لا ځوان دي او له خیره مخ کې بزي او نور کار به هم کوي. تاسو په شیرونو کې ودان سه تنقید هم لیدل کیږي په یو خاص انداز باندې. پدې کې تاسو د ترخم کې د پاټک ذکر وکړو. په دې سرک باندې چې دا بم را تیر شوی دی یا جمعات ته چې دا ټوپکوال غلې دی دغه هر څه تاسو په یو خاص انداز کې کوي په چا خو به بد نه لګي.
امیر صاحب دا چې کله ما فیسبوک ته ډیر مخکې خبره ده فیسبوک ته چې ما ورکو نو زه داسې چې ما ولیکو نو بالکل زکه چې مونږ مسلمانان یو د مسلمان په هغه دایره کې اوسېږو د مسلمانۍ په کور چمګاول کې اوسېږو نو دا هیڅ خبره ده چې ځینې خبرې لکه هغه دې خبره ده چې شریعي دا د اشارو د کنایو چیز دی په بازي ټیم کې ښکارا الفاظ چې کوم هغه یو شاني خو به چې کومې پټې معنی نو هغه بیا بل شاني خو دا چې ما کله فیسبوک ته ورکو سوشل میډیا ته مې ورکو نو زما دا خیال و ما چې په دې باندې به خلک قسم خبرې کوي یو زړه مې نه ورکوم خو بیا مې ورته ورکوم چې خلک څه وایي نو خلکو قسم خبرې کولې او خو بیا مې ورته په اخره کې چې ډېر تنګ شوم د کمنټ کې مې ورته ولیکل چې یاره لکه ضروري نه ده چې د هر شاعر په هر شعر باندې د هر سړی پوه شي. نو دا چې خبره ده چې ځینې خبرې داسې دي چې فاریبانی خلق اغزیت نه رسی کم سوچ چې زمونږ دنګي بلې او کم شهر پختل باندې یو سوچ کړی او دغه خبرو نه بتيري دي دغه وجه دادا چې شاعر د قان سترګي او دیم رښتیا ونه وي یا صفات ونه وي نو بیا خو کیسا ورانی دي او تاسو خبر هم ټیک ده په یو مخصوص انداز کې و اصل کی اخر قصته کوم ته نو امیر صاحب هغه زمانه نکیږي هغه چا سخت سخت کی ول راول غواړي او بس زما ته څنګه راشي نو بس کڅو خسار شوی دغه زما بابا ځین چې کومه دا چل کیږي.
صحیح عثمان خیل صاحب د کتاب چاپول تجربه څنګه و کتاب مو خرڅ شو؟
کتاب بالکل کافی نه ده پوری زما رنګي ایڈیشن چې کم 500 کتابونه چاپ شو هغه په دریو میاشتو کې وتی دوباره مې بیا تاسې وته لاس میاشتې دولس میاشتې کاله پورې نه چاپو ځکه چې سازو ته نه ما منډې ترډې مې ویل واده کیسې قطارې مې ویلې او لانجې کونجې مې ویلې هغې کېر ما دوباره ایډیشن هم شوی دی اته میاشتې خوشحاله کېږي هم روان دی هو ختم دی زه مطمئن یم د کتاب نه چې ملګرو خوښ کړو ملګرو وکتو او کافی ریسپانس راته تراله او خو یو خبره ده امیر صاحب اکثر یو سیما ته څوک ملګري خو چې زه کتاب چاپو زه په تم بالکل ما چاپوي زه په خپل هم د اړې وجه دا ده چې اوس په هغه ټایم کې ما په دریو سلو غزلو کې انتخاب دي هغه ما چاپ کړل خو اوس چې دغه کتاب په کوم لوی سیزن د سیدي چې هغه کې زما اندې په هغه کې تاوري سب شي دي اگر چې ملګري هم خوښي لکه با خدمات د غزل هم کافي ریسپانس راغلی ملګري وي چې دا غزل او دا غزل او هغه غزل خو په دې کې د سیدي د خلکو په دې کې څه راکړي دي خو کوم څه راکړي خو زما په خپل باندې نه دي خوښ زما په خیال کومری کتاب دانی پکار خو بس دا کار خوشاله دي ملګری کی خوشاله دي بس مونږ د خوشاله دي
صحیح مادام وی چې زکپ تاسو غونې د یو نوموړی شاعر کتاب یوازې یو ایډیشن کې 1500 تعداد کې خو بل طرف ته ټولنیز میډیا د سوشل میډیا د چې یو غزل کې دی نو په فیسبوک باندې په زرګونو خلک کې اوري ګوري نو کومه لار خدا اوس یو کتاب هر چا ته رسیږي هم نه او فیسبوک خو د نړۍ هر ګوټ ته رسی نه د پاسپورټ اجازه ته ستاسو شیر نه د ویزې بس هر ځای ته هر کور ته د دنیا ګوټ ګوټ ته رسی
او د فیسبوک سره زمون میډیا چې موږ دغه سوشل میډیا د دې سره زمون ادب ډیر خطر به چاله زما په خیال چې د پښتو هغه کم لوازمات دي لکه پښتو کې راشي نو په دغه باندې بلاخ زوات ووم شو کیږي بیا به هم کیږي زما په خیال د کتاب حیثیت د کتاب یو خپل ځای دی لکه هغه محفوظ شي هغه پروت شي هغه ورکیږي نه فیسبوک هغه نه ورکیږي خو دومره ده لکه د کتاب یو خپل ځای دی خو زما په خیال فلسفو یېر دي د دېرشو کالو پورې د یو کس کریر هم ښه شاعر شوی دی کتاب نه چاپوي نو دا ټیک خبره ده چې که تاسو وګورئ زمونږ سره یو مثال فلان وخت کې شمسو قمر اندیش صاحب چې هغه ته بچه وویل چې کتاب نه چاپ کړې بابا هغه به ورته وي چې د چا کتاب زما په کار نو ځان له به چاپ کړي چې کله هغه وفات شو او دا کتاب چاپ شو مقصد خلکو چاپ کو او هغه په زرګونو نه هغه په لکونو کاپۍ کې کمی دي نو هغه خرڅ شي زما په خیال لږ صبر په کار وي چې د چا دا خیال کېږي زه به د کتاب سره مشهور شم نو په کتاب څوک نه مشهوري
دا ودان عثمان خیل خبر یو شیرونه مو واوریدل ته مجلې دا غنه همدلته تړو بل اونې بعد نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کیم تر هغه د لوی خدای پامان